درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د سویس حکومت ویلي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قنصلي چارې به له اسلام آباد وړاندې کیږي سویس داسې وخت د بشري مرستو په هدف په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د راپورونو پر اساس روان 2023 کال څه باندې 9.8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دی د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ارکی د دې کتنې عکسونه خپاره کړی دی مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی وو مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته لرسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینه له یو شمیر نورو غړیو سره ولیدل په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خبرې هیڅ اته ګواښ نه پیښیږي هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بلل ده د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومی پوري نږدې 4000 او په شی نږدې 4200 کسان استل شوي دي د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یک شنبه په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاری ساتلی چې د ملګرو ملتو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلی دی چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي د غور کابل لویه لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورېدو له امله بندې شوې دي په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم آزادی راډیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لویه لار د بکک کوتله او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروسکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځې ولسوالۍ وصلوي د واورې د ورېدو له امله بندې شوې شغلی زای موویل چې سمیته د واورو د پاکولو ټیمونه تللی او د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی د افغانستان په مرکزی سیمو کې غور ولایت چې اکثره لارې پخې نه دي د ژمي پر مهال د واورو له امله بندې شي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرجوبله واوښته پنځه پولیس وشل شوي او 22 نور ټپیان دي د ژغورنې ادارې ریسکیو یو سلو دوه ویشت صوبایي ویاند بلال فیضي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فر سیمه کې هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر د ګزمې په حال کې و د پولیسو په وینا په سړک کې د شخ شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوي او 22 نور ژوبل دي په دې برید کې هغو پولیسو ته مرجوبله وشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت یې ساته له نن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی ټي ټي پي د دې برید پرا په غاړه اخیستی خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري د باجوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد آزادی راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه و او پېښور ته د درملنې لپاره لیږل شوي دي تاسو زمو شغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ زمو شبې پانه په یاد لري ازادي رادیو ډاٹ کام د دې خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي
پخاچو پرستو کې واښه او وبو شي نسته
واښ نه زه څنګه وکم چې نو وبستا نه دبر مې واښ لرم
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندیشنه شي د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاوو غوښتونکي دي یو شمیر افغانان چې بریتانیا د وربللو ژمنه ورکړې وه له اوږده انتظاره ستړي شوي دي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختي وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقليمي بدلون پایله بللی او زیاته کړې ده چې د بدلون ډیر شو ولایتونه د اوبو د کیفیت لپاره هم سخت ځپلی دي په همدې حال کې یو شمیر افغان کاروانګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداری او کاروندې دواړه له یو مخه د لمنځتلو په حال کې دي جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنې ښایي او وای دا هیواد د دریم پر لپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی هغه وچکالۍ چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړي راپور کې روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقليمي بدلون پایله بللې ده د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 خودل شوې ده د سازمان ویلي د اقليمي بدلون لامل د دې هواد کرنه او به روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسيستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي په دې راپور کې یادونه شوې چې اقليمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړي او د سلور د شو ولایتونو لړډلې په دې شو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګول لري د اوچاله قوله د اوبو هم د کموالي د افغانستان په شمال لویدیز او جنوبي سیمو کې 15 او یا سلنه زیاتې هغه کرنیز زمکه چې په دختو کې آبادی وي اغیزمنې کړې او ترڅنګي د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې او لیکي ته د هیواد 21 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتي اساتیاو ته لاسرسي نه لري او چاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړمن شمیر هم 9.2 میلیونه تر خودلو اوس مال د افغانستان اقتصاد چلوې برخه یې په کرنه او مالداري ولاړ دی د وچکالۍ لامل د بدو پایلو انتظار باسي هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم شوار اغیز لري په همدې حال کې یو شمیر کاروانګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کاروندې ونه کړي او څاروي هم وو پلوري او یا هم لمنځه تللي د فرا اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل خو اوس شمیر شلو ته راښکته شوی
دښتونه وشته وچکالۍ د پدښتو کې شي نهسته په پخاچو پدښتو کې واښه او اوبه شي نهسته نو موږ اوس دغه په سخت حالت کې
ترزګان اوسیدونکي کمال الدین بیا وایي اورښتونه و نشول او دوبو د کمیل عمل نشي کولای ډیر کښت وکړي
اوس نه څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د برمې واښلارم د برمې واښلارم چې دغه ته و په دښتو کې مځکه لرم دا د توره ولاړه ده تلاش یو لستنه یا لا پسیری
دا په داسې حال کې چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل وچکالی سیلابونه شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورسره بل ډیریږي چې د دې هیواد په کرنې اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او ورسره ملګری پلاوی په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا په شمول بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي نو مو وړي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو او پیغامونو د تبادله په هدف کابل ته تللی دي سفیر الله ستانګزی د مولانا فضل الرحمن د سفر د هدفونو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان پاکستان د چارو شنونکي او آزاد خبر ریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي شغلی یوسفزی په پایل کې داسې وویل
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستۍ اتو میاشتو کې روابط خورا تریخواله راغلی دا یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کې او حتی دیورند کرخ باندې وريدونه شوی دي، کډوال حضور وستل شوی دي. نو په دغه یو تاریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن پټول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلکو ته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه ښاغلی یوسف زی. ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې به ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبنه مغا ایسایب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي د افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومې طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتر لري، وي ته رسیدلې شي، وي سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخوندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې د هغه دفتر کې یا د هغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، د هغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخوندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې پریکړه
کې کندهار ته ځي. یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
نو توقع خدا ده د مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطو نه دغه و چې د قضیې افغانستان ته د دې د هغه سفر اهمیت په دې کې وي چې دی هغه چا ته رسیدګي وکولی شي څوک چې دا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې پخوالی را نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي که ونه کړي. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ هیبت الله اخوندزاده سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي. خو برحال دا به دوه ورځې سرګرم شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي آزاد خبريال سمي يوسف زي و چې مرکه تاسو له ازادي راډيو اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډيو هر ورځ شپه او ورځ.
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمنوي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو لامل سلګونه تر مړه شول چې ډیر شمیر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاتت څلوېښت زرو زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمیر یې نږدې لس زره په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بیلابیلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې د زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندجان ولسوالۍ د قلعینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې درې دېرش کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوږې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پنځه ویشت میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
هغه افغانان چې په خوا یې له بریتانیایانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیش په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یوه لیک کې ویلي چې تر اوه سوه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیش بنور سره شوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنی لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات.
یو شمیر افغانان چې اوس مهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کې سونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوې افغانستان کې د بریتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم، هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي، خو موږ یې له هغه ځایه بیرته له پولې راواړول او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي، زه پاکستان ته لاړم، هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي.
یو بل کس چې د په وینا پنځه کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواستو، خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې و سوه افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپینډنټ ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوید کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې پخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولېږدوي، خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي، د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان بریتانیا ته ولېږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هېواد ته لېږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري، خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پیل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې ووبش پولیسو ته مرشوب لا اوښته ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په د چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 2 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب لا اوښته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راپور واوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي 14 شوی چې په کې 15 تنان وژل شوی او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته او ویل
بلاست دینو پولیس والو چې کوم وین دې پاغه باندې شوه دې اوس پورې چې دې دی کې 15 کسان شهدا دي. د سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلې دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي امبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خرابو، هغه چې شمېر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن دی د خار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د خار هډکوارټر په مغربي اړخ ماموند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټي وغړي، د پولیو ضد کارکونکي، د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. د ده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بریتانیا میل رسپانی د هرات له زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د هرات د مرګونی زلزله 3 میاشتې ووته، خو روغ پاتې شوی خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. د اکتوبر په اومنیټه په هرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجې وو. له دې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي، د ژمي سخته یخنۍ ګالي او په دې پریشانه دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه ګزاره کوي. درې څلوېښت کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په اومه د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخارې لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نه شي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازیني ځایونه دي، په کراره نه پرېږدي، چیري او چپه کوي یې. د زندجان ماشومان لا هم نه ښوونځی لري او نه جومات. میل ورځپاڼې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړ شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حالې بیان کړی دی. انډیپینډنټ د ورځپاڼې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان ښځو پر لیک لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي تر اویا ډیرو افغان ښځو په مدرسو کې د افغان نجونو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایووا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشي تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولی شي. انډیپینډنټ وایي ګوتریشته د افغان ښځو لیک لیدلی او په هغه کې ویل شوي چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټول دوا درمل له شخصي درمل ته دونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې وابري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 2500 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد لري دا نه دا ډاکټرونه ته غاښتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي، مواد نو به تر راسي ډاکټرونه شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساش ساي چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دی چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نمیګ دا غوښتنه ده چې ورر اچو واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې مکتا جوړ کی یا بل داسې کلی وی په پی دی چې کلینیک بل جوړ شي. او دوی ډیر اړوري دوی کار کوي کلا دوا پکټه ګولې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه کلا دوړ را پویر کی یو ګولې ویر کیندا یسوب لای.
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیال سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موګه د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګربز بشپړتۍ مرکز د ولسوالۍ د کچېر اوتونته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.